السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل له پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په پنځه مهم د تورخم لاره د پاکستانی پوځیانو ترمن له خپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو له درې ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 46 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت ویان ملا جانان سائق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 اکره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او همدارس 440 لمنځه تللې دي. ویان دغه راز زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټولو کې ایله 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېنې کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې د یو غره د ښویېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. باختر خبري آژانس چې طالبان یې اداره کوي د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د دې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرایل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړي دي. ښاغلي جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به یې دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم کړي. د استازو جرګې د جمهوري پال مشر دا اقدام د دې لایحې چې له څه باندې 2 میاشتو رئیس د محافظه کارو د مخالفت له کبله په جرګه کې بنده پاتې ده د تصویب لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بې پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې ټولې ویشتلې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دا بې پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکی، پولتاوا، چرکاسیا او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې. روسیې په تېرو څو اونیو کې اوکراین د انرژۍ په تاسیساتو حملو ته زور ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هیواد سره د امریکا د 1.6 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن بې پورس په خپلو ټولنیزو پاڼو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې. په اعلان شوې لوبډله کې د ځینو نورو کسانو تر څنګ د محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد موسنی، مهدی نوروزی نمونه هم شامل دی. فوتبال فدراسیون وای پاسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوتسال ملي لوبډلې د مشر روزون کې دنده مخته وړي. ازادي راډیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم له پولې واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له حاله مو خبرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی. د خبرونې دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم پر اسرائیل د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکیچ موضوع چې پر افغانستان به اغېز څوي څېړلې ده.
خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې تقریباً په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو وار بیا د بي ويزي افغان روغانو په وړاندې د تورخم دروازه موتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون دوشنبه مازدیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان روغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخکې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسؤل عرفات مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پرون دوشنبه مازدیګر د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
بلخوا
د افغان ناروغانو یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به ایسي. 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کړې د وختو غل دوی څخه ویزه غواړي. دوی دلته کلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته دي.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسؤلین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څولې دا ورکړې رسخت چې راشي مطلب ټوکنې ته بیرته غونډې کړې دي او وسه سمونتزیر نو کلی دی ټول او ویلینګل چې موږ په کله خبر درکړی به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري، خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم له ژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بېلابېلو دلایلو د افغان ناروغانو، سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې له امله یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسېدلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 4,400 انتلف شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر پورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچنۍ اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر شاوخوا 50 او د ټپیانو 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 20 د افغانستان یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې طبیعي پیښو کې 1000 جریبه کرنیزه ځمکه او نږدې 1600 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او شاوخوا 400 څاروي هم تلف شوي دي. جانان سایق همداشان ویلي په بادغیس، اورزګان، فراه، پکتیا، زابل، هلمند، کنړ، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درنو ورښتونو له امله 1600 کورونه هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته اوښتی دی. د کنړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره زمونږ د دروازه او د دیوالې راغلې دي اوس هم پرده ټکوال ده نو فرانیز پرده نه کړې ده. زما دوه بچیان دي، نور واړه ورونه دي. واړه خویندې مې د چا چې موږ مرستې وکړې ده غاړه باندې.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه ده بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نه اړولې ده د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلی چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه دا دکانونه دا ټول دا 300 جریبه ځمکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای څه شي به وخورو خو دی نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته ناست هغه د اوبه وخت.
د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ فاشتنکوټ المار
پښتون کوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختي. زمکه کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له 2000 ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اوروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي چې له انتقامي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یوه ایراني چارواکي ویلي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرایلو د پوځ لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات یې ورنه کړل. ایران د شنبې په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو اقدام به څه وي. رویټرز خبري اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 12 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړوند ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران پلو وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوس کې د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوی جوړ شوی وسایل نندارې ته وړاندې شوی. د پدې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. هغوی چې خپل وسایل په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي وایي که امکانات ورته برابر شي د ډیرو وسایلو د جوړولو وړتیا یا ظرفیتونه شته. نور حالې د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او ځایي کارګرو په خپلو امکاناتو نوي جوړ شوي وسایل نندارې ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوځي ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجارۍ په څانګو کې شاوخوا 1500 زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بو. دیاد انسټیټیوټ یو تن زکون کې همت الله مشال رادیو ته ویل
د ورسته لپنځو میاشتو زخه ما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل اډموف، ګوګل اډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته ما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټول نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکو وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکو نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، سکوماک وشي. زه خپل لاس فکر کوم چې دا غمیزون کې ځنن ویلوډیو څو سیده کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځل کې باید گفتار جګیږي. زه خو په اوی میدان کې به ان شاء الله تیار جګیږي. دا غو به دروي غنوي خو سې اقتصادي مشکل لري، زمينه نه مساعده.
د خوس میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسی ورکولي، اوس په کې ډیر څه زاړه شوي او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کومه کې نو وختونه تر سره شوې دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خولي خولي ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه دا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تحلیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنی دغه انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه ورته ورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږیدیس کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلی. دې انسټیټیوټ ته چې پخوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور وشتا ته
پا
په افغانستان کې د پسرلي په رارسېدو سره یو شمېر کارګران وایي کارونه ساړه دي. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د ساختماني کارونه دي بیا پیل موسم دی، خو د دوی کاروبارونه پخوانی خوند نه لري. نور په دې رپورټ کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایران بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دی نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزنۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځني کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. ورور دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، او برسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطح او نور کارو کې موږ سره مصروف و، ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تعمینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی دا پیسې د دوی په اختیار کړ چې تر اوسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې د شرکتونو په اختیار کړ کړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندوز کې یو شمېر کب پلورونکي وایي د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. ویل کېږي ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګو کې موندل کېږي چې بڼه یې هم د سیند کبانو ته ورته ده. دا چې ولې د دا ډول کبانو بازار تود شوی، نور به په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر کپلورون کې وایي چې زیات شمیر خلک ریګي کبان خوري. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کم میشو برازو بکار میه.
ریگی کبان د جنسی کمزورتیا لپاره خ ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي هغوی ریگی کبان خوري. ریگی کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریگی کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پخ خوړل کیږي او هم لو چیدو ورسته د پودر په شان مېده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګه می دای بیسوی تخم زئی بشه یا کوم مرد زئی بشه دای چیزا
به خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټ لیدلې او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دو درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موې کیاس د بخاطر تقوی جنسي خېلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دو درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې هست سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژریم زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ وو. ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمنان غزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز باندې چې دغه دی دا شیدی او منډه تر وتلې دي، دا ټول د تو بو سلا بو د غشان یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانی له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله ده چې دغه د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منډه کا کړی رسخت زمي او بارامونو سیم دي د منډه کې خلک ډیر متجرر سوي دي. دا مو دې خوښه ده له بهر نه
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته یې ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر اسرائیل ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکېچ موضوع چې پر افغانستان به اغېز څه وي ځانګړې شوې ده. خو په افغانستان کې د مازدیګر